چاپ شو.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیر یوه کال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاص راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکې غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یوه کال کې دیرش نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي آبدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفې جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دی، عینو قاریز د نږدې پخوانی مسجد دی او همدارنګ د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر اته سوه کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. د په خبره په دغو تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو وروسته کې بیا موږ د هغو آبداتو چې هغوی د بد او وخیم حالات سره مخ دي د هغوی د ترمیم په موخه هغوی د وزارت سره هغوی جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحي او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخه څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثار یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګرش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوه وروستۍ پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یوه کال کې په کندهار کې نږدې دیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې له یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یوه کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریا او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې. دیو بل نه خدا او نه واز چې دا قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نه سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال مونږ لیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا دی اوس خبره د نارنج باڼه تخریب ته را رسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر وکړو چې والا دا یو تصادفي کار دی یا ناخبري کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کې تاریخي مقامات افاده کې چې معنی پکې راسي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي آثار دی، تاریخي جین دی، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلی وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي، دا د استعمال جاینه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي جاینه د استوګنې جاینو سره فرق لري. فرض مثال موږ احرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي جاینه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالې دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دی باید مارشي دی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، دی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي معنی داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې لپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري، نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ او په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینه کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوې، واشپخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یو نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د پیښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زول مطمئن نه یم چې دا ناخبرۍ کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شده کار دی، مګر که احیانا دا ناخبرۍ کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي تاریخي ابدات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا داسې آباد ودان استوګنې جاینو ته ورته نه دي لکه کومه سې چې عادي جاینې دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شیونه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې په ډېر کم، ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغوي.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخېده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې ړنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلې وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر خبروي.
د ارګ د کلا د نن ګلخانیه ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه مانی و خلګو به ژیړه مانی بلله او دا تاریخي مانی و. دا هم د البته اداري و د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شوی و. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه. ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه. ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته بې توحید ماڼۍ ویل، یا توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر مو په انیل کې. ولې ډېره لوکسم ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونه جوړه سوې وه.
له ښاغلي سحر څخه په مننې له بې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسی شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په اوو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصرو ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1500 یا د 1900 کال له کودتا نه وروسته تر 1901 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استادی کوي هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوې څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه او اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت پر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي او تر هیواد بهر بل ډول.
وفا صاحب، وبخشئ، د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نثر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یې یاد کړئ؟
هو، موږ په دې باندې بس کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تر هیواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیع خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی، دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده. په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه خنی چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې راسره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي مجلې خپرونې ته راستولی.
چې زما په سینه زانګې لونګینه پروت خمار یې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یه دشنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څنګه لونګینه لویجار سنگار تیار لکه کابل می لویجار سنگار تیار لکه کابل می د رنجو دی ترتا لار لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دانګ لونګینه د مرسل خوشبو کی گرده دی خوشبو ده او پورانگوی ستاورانگی لونگی نه
لشی رو بده کسو نقد مخکرو د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بله نعیمه غني ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیچې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چېرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لاپروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره یې څه چم کاوه.
اوکې دغه برخه لږ څه مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلیک کړئ نو تاسو په کیسه کې تصادف پس ګرځي او تصادف خپل کیسې له بیلابیل اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کوم د لیکوال هنر ته لږ څه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې کیسه لا اصل څخه خداسې مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته خو د لوستونکي سترګې هم دې ته وي چې هغه تصادف دې داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیان مند کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو کس یو کوم زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب هیښوي یعنې هر هیښوونکي پیښه او دا حتمي نه ده چې تصادف دی. دغه کیسې چې موږ راخیستې دي دغه لوستې پیښې ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف او هیښوونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندانې نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې وي په ګډې به کېدي خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه ځانځاني وه هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک تاجران ډاکتران د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخې ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته که راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې و، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغو قیسو ته راخیستل څومره شان مو ترې لرې کول؟
واقعیت داسې چې زه له داسې شي سره نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې و البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نعیمه جان غني نظر واخلم. تاسو ورسره مخامخ شوي یاستئ، د څه سره چې د منلو نه و؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې موږ ته څه د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په هغې باندې کار کوو، په داستان کې موږ داسې موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته را جوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته ویل ما ویل چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبره ده چې دا خپله دغه د کیسه یا د دغه ناروغۍ شدت مکتخی
دغه خبره چې تاسو ورته دا د نقد له اصولو سره سمه نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شوي وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چېرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته که راشم، د رښتونو پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا اوریدلو پیښو هو بهو راخلي، لکه څنګه چې نعیمه جان غني تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو، سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یوه خبره ومنو چې هغه چې د لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي ما هم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي کیسې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزي کولی، خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولی. نعیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په لیکلو په وخت به مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستی شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دغه کار نشو کولای. دلته د نعیمه تش سره مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستونکی دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسي فکر وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاروي. یوه جمله د تاسو د یوې کیسې وایم، وایي کله چې هغې نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه و، ځکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه و زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر و او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصولو سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرضاً سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي، لیکل هم سخت شي. څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او بالکل موږ د ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم ټکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. او په خپله کله چې مورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځې یو مچاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونه مثلا په دې کیسو کې و. نو مخ هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شي دي هغه څه راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي د غلیو بل چې معلومات انتقالو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوي چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي. حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده. د ستونزو سره مخ شوي یو، خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن سره کوم بده احساسي. نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یو قسم لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم د دې لهجه ځنې سوچا مکالمه را واخلم، ا د اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقيقي پېشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقيقي پېښې بدل کړی دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پېښې وي. ما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولي دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې هم داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ورداخل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نشي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي کله اوسنی زمانی ته راځي او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیش پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلې شي او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیشه بدله کړې ده په دغه کیسو کې
او بالکل یو شی چې موږ البته موږ کې د دې تصرف کړی دی د مسله ده د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي د دې لپاره د دې کیسې نه هغه څه چې تاسو ولې له اخره پیل کړی او بیا بیرته تیری پیخی یا د فلاش باک په حساب بیا د غیر خطی روایت په شکل راغلی دی ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دکاندیس دی دکاندار دی په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی یعنی په خپل دکان کې هغه دوایان خرڅوي نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وې ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړه دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو نو هغه ورسره خبرې کړي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانې دي هغه پوښتنه کوي په مانځ کې د خپل یو خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې یارو هلته څه وو نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او ترلاسه پیدا شي
نیمه جان غنی ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي
بالکل ما که هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند هغه اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره مې د تخیل نه داخلوه ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند ترڅنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی دا کیسې څو کاله وروسته تلوستل کېږي جغرافیه پکې داخله ده دا هر څه پکې داخل دي نو کوشش میکړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي وروسته به مستند قضاوت
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان په کې ساتلی دی یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخواته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري
ولې نه خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې ممکن دغه خبرې راخیل شوي وي خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف هم دا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپل خاطرې خپل تیر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي یا قلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که دی بحث پر روسیو که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړی و، پرته لسته شک چې ډیر کس لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي، خو حقيقي ژوند د کس لیکوال لپاره د کرکټونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل، حتی به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېد، هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د خلک خپله تجربه هم ده، دومره د نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکمه زما ورځینی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه ریښتینې کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتماً به یې کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدی وي.
عاشقی سپه سیرن پای مالا